있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنور دونکو ستړي مشه زې به خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د حال او وضعیت په اړه کې تاسو د کلیکور او باندې په حق له تاسو له خوا خبري هم اورو، مرکه او رپورټونه هم وی په دې خبرونه کې. په افغانستان کې د سخت واوري او طوفان لامل د شمالي او جنوبي سالنګ لارې تړل شوې ده. د تیرې ورځې را په دې خوا کابل، بامیان، دایکندي، پنشیر، غور او یو شمېر نور ولایتونو کې واوره شوې ده او بارانونه پیل شوې دي. نو دا خبره ده د واوره او بارانونو، خو په دې هکله د نورو معلوماتو لپاره د خبریال پښتون صافي سره له ګروسه غږیږو. ځنې نور مسلې او رپورټونه هم شته ده. په دې کې یو موضوع دا ده چې د طالبانو یو هیئت د امیر خان متقی په مشرۍ ناروی ته روان شوه دی چې هلته په غونډه کې چې د افغانستان په حق له جوړیږي اشتراک وکړي. په همدې ارتباط مونږ د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری صاحب راپورټ لرو. دا راپورټ واوري روسه خبرونه ته ادامه ورکړه.
ویان احمد الله چوال د طالبانو د بندنوی چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د افغانستان په اړه په ناروی کې د ترسره کیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره نن له کابل څخه ناروی ته روان شوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر لیکلی چې متقی په دې غونډه کې له یو شمېر افغانانو او بندنیانو سره په سیاسي، خونیزو، اقتصادي مسایلو او د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو پر بنسټ د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د ځینې مسایلو په اړه د خبرو لپاره د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماتان او یو شمېر افغان خبریالان، مدني فعالان او د ښځو د حقونو ملاتړي وربللي. طبي پیښو ته رسېدو چارو کې د دولت وزارت په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د طبي پیښو له امله د 8 کسانو د وژل کېدو او 45 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن له رسنیو سره شریکو شویو معلوماتو کې ویلي چې یاد کسان د زلزلې، باران او واورو ورېدو له امله مړه او ټپیان شوي دي. طبي پیښو ته رسېدو چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د دې ترڅنګ شاوخوا 3000 د هستوګنې کورونه هم ویجاړ شوي او په خبرې د زیانمنو شویو کسانو له کورنیو سره نقدي مرستې شوي. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د درندې واورې، بارانونو او سیلابونو راوتلو شاهدان دي. یوناما په کابل کې د ورکو شویو خزینه فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو په دې اړه د معلوماتو ورکولو غوښتنه کړې. یوناما نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه سازمان خپل مخ په زیاتېدونکي اندېښنې بیا شریکوي. ملګرو ملتونو ویلي له طالبانو څخه غواړي چې د ورکو شویو خزینه فعالانو تمنا زریابي، پریانی او پروانه ابراهیم خیل د ساتل کېدو د ځای او د ټولو افغانانو د حقوقو د ساتنې په اړه معلومات ورکړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکړي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي جواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوي کړکېچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تیرونه کړې وه. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي مرستو لومړنۍ جوپه چې دی وروستیو کې د دغه هیواد ولسمشر جو بایډن تایید کړې وه د اوکراین پلازمینه کیف ته رسېدلې. کیف کې د امریکا سفارت وای د نوې ټنه بار کې د لومړۍ کرخي اوکراینی پوځیانو لپاره تجهیزات استول شوي. د امریکا سفارت اعلان کې په دې تړه ویل شوی متحده ایالاتونه د روسیې پراخیدونکو ګواښونو پر وړاندې لزانه د اوکراین دفاع کې مرستې ته ژمنه ده. بلخوا د اوکراین پوځي استخبارات وایي روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی. د دې استخباراتي ادارې په وینا په ورته مهال کې په روسیه کې د اجیرانو فعاله ګمارنه چټکه شوې. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي په وروستیو اونیو کې له روسیې تر 2000 تنه سونګ توکي، ټانکونه، توپونه او نور پوځي تجهیزات اوکراین ته لیږدول شوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې خپل پوځي دخالت رد کړی. د اوکراین د پوځي استخباراتو اعلامیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لپاره روسیې د اجیرانو د ګمارنې هڅې هم پراخي کړې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه کړې. انتونی بلینکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو د توقیف یو مرکز په نښه کړ. د دې برید په ترڅ کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري ناورین ژوروي او د یمن د خلکو کړاوونه پسې زیاتوي. د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونه وایي حوثیانو ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپورونه ورکړي چې دا زیدی له هوایی بریدونو خوندی وی. د لوبولو ډګر وروسته خبر داده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلن او ملي لوبډله د نړیوال جام په یوې برخلیک ټاکونکو سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. که افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ به دوهمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکي او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړه ده، خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل هم دا ټکی و. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، مولوی امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو هیئت په ناروې کې د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ لپاره یو غونډه کې د ګډون لپاره وسلو ته تللی دی. د چارو کارپوهان د وسلو غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په حق د طالبانو د حکومت او د نړیوال ټولنې د اساسو ترمنځ د بحث لپاره یو ښه فرصت ګڼي. زمونږ خبريال اکرام شینواری په دې حق له د کابل نامنګ ته نور تفصيل را لګولې ده.
طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د شنبې په ورځ د کابل څخه په درې ورځې سفر ناروې ته روان شوی دی. د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایان بلال کریمی امریکا غږ سره په مرکه کې ناروې ته دغه سفر په اړه ویل چې مولوی متکی په مشرۍ پلاوی به په وسلو کې د امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړي.
د محترم مولوی صاحب امیر خان متکی په مشرۍ یو هیئت د ناروې هیواد ته د هغه هیواد په بلنه سفر وکړي. هلته به د امریکایي هیئتونو ډیپلوماټانو سره همدارنګه د اروپایي اتحادیې له نمایندګانو سره پر مختلفو مسایلو باندې بحثونه او مجالس لري. همدارنګه به له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم خبرې او مجالس وکړي.
د امریکا حکومت لا په ناروې کې د طالبانو د حکومت د اساسو ترمنځ د ممکنه لیدو کاتو په اړه سړي دی ویلي. خو د ناروې د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت استازي به دغه غونډه کې د ګډون سربېره د ناروې د چارواکو او د نړیوال ټولنې له اساسو په ځانګړي ډول د ناروې له متحدینو سره هم وګوري. د ناروې د بهرنی چارو وزارت کې ویلي چې دې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سربېره د افغانستان د بدني ټولنې په ګډون د ښځو د حقوقو پالان خبريالان د بشري حقوقو اقتصادي ټولنيز او یو شمېر سياسي شخصيتونه هم بلل شوي ټاکل شوي دا غونډه به یک شمې پوره پیل شي د ناروی د بهرنی چارو وزارت ویلي چې دا غونډه د طالبانو د حکومت د مشروعیت یا پرسپیت پیژندلو لپاره نه ده بلکې د افغانستان په ټولنه کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او د ښځو د ګډون او د بشري هڅو د غښتلي کولو په اړه د طالبانو چارواکو سره د خبرو وروسته د افغانانو د ملاتړ لپاره جوړېږي د سیاسي چارو یو کارپوه رضا قاسمي وایي چې افغانستان کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسېدلو وروسته په لومړي ځل یو اروپایي هېواد ته د مولوي امیر خان متکي په مشرۍ پلاوی به د نورو اهدافو تر څنګ افغانستان بانک د شتمنیو د خوشې کېدو او هم د خپل حکومت د رسمیت پېژندو لپاره د دغه سفر په ترڅ کې هڅې وکړي ښاغلی قاسمي وایي چې اروپایي هېوادونه هم د یوې خوا په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د بېوزلۍ په زیاتېدو او هم د ښځو حقونو او رسنیو د ازادۍ د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره شریکې کړي
برای طالبو اما انجام اولین سفر رسمي از
ښاغلی قاسمي وویل طالبانو ته هم د کابل د نیولو وروسته لویدیز ته د لومړنی سفر یو سیاسي لاسته راوړنه ده د اګست د 15مې وروسته د طالبانو سفرونه یوازې د سیمې هېوادو پورې محدود و زه باور لرم چې د مولوي متکي په اهدافو کې یو لوی هدف د افغانستان د کنګل شوو پیسو ازادول او هم د خپل حکومت په رسمیت پېژندل دي
حکومت طالبان خواهد
د سیاسي چارو دا کارپو وایي چې د دغې غونډې هدف د باور د فضا رامنځته کول دي د سیاسي چارو بل کارپو اکرم عارفي وایي چې ناروی په ځان لسر دغسې غونډې نشي جوړولی او ممکن د ناروی دا هڅه د ملګرو ملتونو امریکا او اروپایي هېوادو د هغو هڅو په لړ کې شوې وي چې هدف یې په افغانستان کې یو پراخ بنسټ او حکومت جوړول دي تر څو د ښاغلي عریفي په وینا په دغه هېواد کې د روان بشري ناورین مدیریت د نړیوال ټولنې سره په همغږۍ کې وکړی شي
مدیریت موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو درنو اوریدونکو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو پریکړې د فاکړې ده او ویلي دي چې افغانستان په دې دلیل د امپراتوري یو هدیره ده چې د یو متحد هیواد د جوړېدو ظرفیت نه لري بل پلو د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانستان د کنګل شو پانګو د یوې مهمې برخې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده نو وګورو چې نور په دې برخه کې څه کېد شي خو اول دې رپورت ته ستاسو پام را اړو
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د وټولو پټړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې او وایي افغانستان یو پیاوړی دلیل مخې د امپراتوریو حدیره ده او هیڅ د هیواد دی و حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شو
وګورئ موږ د تیرو شلو کالو راهیسې په افغانستان کې هر اونۍ یو میلیارډ ډالر مصرفول لاس پورته کړی چې څوک فکر کوي چې موږ کولای شوای افغانستان د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې سره متحد کړو دا چې افغانستان د امپراتوري او حدیره ده یو قوي دلیل لري لمړی دا چې د وحدت عناصر نه لري نو پښتنه دا و چې آیا زه هم په افغانستان کې هر اونۍ د همدومره پیسو لګول ته دوام ورکړم په دې باندې په پوهېدو سره چې نه یوازې هلته د بریالیتوب امکان ډېر کم و بلکې د دې برسېره مو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو جسدونه بیرته راوړل
بایدن په خپل خبرو کې ویل چې امریکا ته د اقتصادي پلاوه د افغانستان جګړه ډیره قیمتي تمامیدله او دوی هر اونۍ افغانستان کې یو میلیارډ ډالر لګول
تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه د راوتلو اسانه لار نه و هر وخت چې راوتلی د دې امکان نه و زه په خپل پریکړې پښیمانه نه یم زه د هغو ښځو او نارینهوو د کورنیو درد احساسوم چې په هوایي ډګر کې د ترهګرو په برید کې ووژل شول خو زه فکر کوم پاوز او هغه کسان چې به بهرنۍ تګلارې پوهیږي که موږ هلته پاتې وای او ځواکونه مو نه وای راویستلي موږ باید له شلو تر 50,000 نور عسکر هم استولی وای د دې یوازنی علت چې په هغو ورځو کې امریکایان نه وژل کېدل دا و چې تیر ولسمشر تړون لاسلیک کړی و چې د مې په لومړۍ نیټه به عسکر باسي
په عین حال کې د متحده ایالاتو د استازو مجلس درې غړو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي څو په هغه هیواد کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورین مخه ونیول شي د استازو د مجلس دوه ډیموکرات غړو جیسن کرو او ټام مالونسکي او د همدې مجلس جمهوري غوښتونکي غړي پیټر مایر د ولیک په خبرولو سره د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو ایوا د پام وړ برخه آزاد کړي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي یو څه کم شي بایدن په داسې حال کې د خبرې کوي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي په افغانستان کې د اقتصادي لاسته راوړنو راپور ورکوي
د افغانستان صادرات په لومړي ځل میلیارد ډالرو ته رسیدلی دي. ملکی مامورین ته د دوه میاشتو معاشونه ورکړل شوي دي او اعلان شوی دی چې راتلونکي معاش به هم ورکړل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په نړیوالو د طالبانو سره د کار نه کولو له امله نیوکه کړې، ویل دي چې دوی په دې کار سره په افغانستان کې خپله ملامتي پټوي.
هر څوک چې دی نو دا هفته دا ولس نورم کړی، نورم زوره، نورم تکلیف ورکړی، داغه ولس ته عذاب ورکړی.
په افغانستان کې اروپایي اتحادی اساسي هم د روان وضعیت له امله اندېښمن دي.
د دومره ډیرو وګړو خلکو لیدل ډیر خوشنونکي دي. د ماشومانو بد وضعیت لیدل ډیر خوشنونکي دي. زه راتلونکي ته هیله من یم، خو د دې لپاره ټول اړخونه باید ښې تګلارې غوره کړي.
دا په داسې وخت کې ده چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکړې او ویلي کې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي، ستونزې به لا نورې هم زیاتې شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د افغانستان د ملي اردو د خاص عملیاتو د قول اردو په خوانی قماندان فرید احمدی وایي طالبانو د خاص قواو لکتر لګه زر کسه شکنجه کړی دي، زورولی دي او یا هم وجلی دي. جنرال فرید احمدی وحید فیضی سره په مرکه کې ویلی دي چې طالبانو د ځانګړو قواو 50 غړي چې د پخپل پیژندل وجلی دي. تر دې مخکې هم د بشري حقوقو د سار سازمان ویلی و چې طالبانو په څلورو ولایتونو کې قریب 100 پخوانی امنیتي کسان وجلی او یا یې تریتب کړی دي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د مرکه تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
دلیل اصلی سقوط جمهوریت
د جمهوریت سقوط بهرنی او کورنی عوامل درلودل. په بهرنی عامل کې د امریکا د متحده ایالاتو دوه ولسمشرانو پریکړې او د دوه هېدې هوکړې تطبیق و چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په غیاب کې لاسلیک شوی و، چې متاسفانه غیر مسؤلانه و او هغه ارزښتونو لپاره چې افغانانو، امریکا او نړیوال متحدینو سره یو ځای د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ، بشري حقوقو او ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره افغانانو زیات سرښندنې ورکړي. د ارزښتونو ته پام ونه شو او دا هوکړه وشوه. په کورنۍ دلیل کې دوه برخې وې، یوه سیاسي وه او بله د وسلوالو ځواکونو د جوړښت ستونزې وې. د سقوط اصلي دلیل زموږ د سیاسونو ترمنځ شخړې او ستونزې وې چې ونه شوای کولای د سولې او جګړې لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي. زه په دې مسله کې وسلوال ځواکونه ملامت نه ګڼم، ځکه ځواکونو د ورځې تر 11 بجو پورې لاس په ماشه امر ته منتظر وو، خو سیاسونو، ولسمشر او ټیم هیواد پریښودلی وو.
ستاسو نظر مو واورې جنرال صاحب، آیا دا به منصفانه وي چې ملامتي په یو کس واچوو؟ ستاسو مسؤلیت خرڅه و باید تاسو اقدام کړی وي.
دقیقا د نظام له سقوط څخه و میاشتې مخکې زه د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې زخمی شوم. البته په تیرو شلو کلونو کې زه درې ځلې زخمی شوم. کله چې زه زخمی شوم یو سرتیری مې شهید شو. له زخمی کېدو وروسته له دندې لرې شوم او د ولسمشر په امر د درملنې لپاره ترکیې ته لاړم. متاسفانه د سقوط پر مهال په روغتون کې وم. یقینا ملامتي باید په یو کس ونه چوو. خو د افغانستان اساسي قانون ته په کتو ټول واک، سیاسي او پوځي واک، د سرالو قمندان په لاس کې و. هغه د لومړي کس په توګه دواړه مرستیالانې، د ملي امنیت سلاکار او د مشروع ځواک د قمندانۍ واک د هغوی په لاس کې و. هو، په دویمه کرښه کې امنیتي سکتور رهبري، د ملي دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت، لوی درستیز، د قول اردوګانو نه قمندانانو کولای شول چې جګړه وکړي. هر څوک مسؤلیت لري.
جنرال صاحب، د بشري حقوقو څار سازمان او نورو ادارو خبر ورکړی دی چې د افغانستان د پاوز پخوانی سرتیری وژل شوی یا تریتم شوی دی، که څه هم طالبان دا نه مني. خو ستاسو خپل معلومات سره چې د خاصو ځواکونو کوم فرد وژل شوی یا تریتم شوی دی کنه؟
راپورای دقیق
کوم راپورونه چې موږ ته را رسیدلی دي لکتر لګه زر کسان یا شکنجه شوی یا وژل شوی. د شپې پر مهال کورونه ایستل کیږي لا درکه دي کورونه ته اختار ورکول کیږي چې په هیڅ صورت دوی د شکایت حق نه لري رسنۍ اوس د طالبانو لخوا سانسور کیږي او د هغوی په کنټرول کې دي له کورنیو سره چې ما خبرې کړي راته وویل چې په رسنیو کې زموږ نوم ونخلی د هغوی عزیزان چې وړي لا ژوند دي خو بندیان دي ځینې کسان په هوایي ډګرونو په سرحدي سیمو کې چې غوښتلې بهر ته ولاړ شنی ولیدي
جنرال صاحب تاسو په دې وروستیو کې په خپل ټویټر باندې هم لیکلي دي د افغانستان د پاوډز د وسلو د خرڅلاو په اړه تاسو ادعا کوئ چې طالبان یې خرڅوي که موږ ته جزئیات وایي
د 20
کال گذشته افغانستان د اسلامي جمهوریت یو لپیاوړو لاسترولونو ملي اردو واچې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو لراتک سره اوس د طالبانو لمن څخه دقیق سرچینې وای استخباراتي معلومات شته چې د ناتو د پرمختللو وسلو سیستم تجهیزات د شپې دوربینونه او پوځي زیرهي وسایل د شپې له خوا باریږي او د قاچاقونکو او سوداګرو له خوا د طالبانو د دویم ملي کې ځینو قمندانانو او ګاونډي هوادونو په ځنګړې توګه زموږ د جنوبي او غربي ګاونډي د ځنګړو استخباراتي او پوځي حلقاتو لخوا دا وسلې قاچاق کیږي د طالبانو د عالمانو شورا مخکې فتوا صادره کړې و چې جنگي غنیمتونه د طالب وسلوالو او قمندانانو شخصي ملکیت دی یعنی هغوی ته مشروعیت ورکړی و چې کولای شي د خپل شخصي ملکیت په توګه خرڅ کړي موږ دغه وسلو لست لرو که پراتلونکي کې قانوني حکومت او جمهوریت اعاده شي دا وسلې موږ له ګاونډیو هیوادونو څخه بیرته غواړو او له نړۍ غواړو چې پر دغو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د ملي پانګې او د ملي اردو د ملکیت له اخیستو ډډه وکړي
جنرال صاحب د طالبان د دفاع وزیر ویل چې د ګاونډیو هیوادونو نه د افغانستان د پاوز د الوتکو غوښتنه په ډیره جدي توګه وکړله په تاسو یو وخت چې هغه د الوتکو د غوښتنې کوي او د پاوز د تجهیزاتو د ساتنې خبرې ورکړه دي په کابل کې هم د الوتکو یو پریډ دی تر سره کړ څنګه کولای شي چې دا ثابت شي چې دوی د پاوز تجهیزات په نور هیوادونو باندې پلوري
بله
ظاهرا هغوی په رسنیو کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي یادونه کوي خو ویډیوګانې اسناد او زیات شواهد شته چې د ټیټي کچې طالبان د خپل علماو شورا د فتوا په اساس د جنگي غنیمتونه ګڼي یوازې یو محدود شمیر وکولای شول چې د رسنیو لپاره وساتي خو د هغوی د ټیټي کچې طالبان د مشرانو امر نه مني متاسفانه په تیرو څلور میاشتو کې زیات شمیر وسلې او محاربوي سیستمونه بهر ته ایستلې دي
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام اوري په دې تیرو ورځو کې د عدم تشدد د مبارزې یا سرلاري خان عبدالغفار خان کلیزه ون منزل شو په دې مناسبت غونډه جوړه شوې و او په دې حق لازم غا همکار یو راپورټ برابر کړی دی دغه راپورت ساسي تاورو دا د خان عبدالغفار خان سلور دې شم تلین وو چې ون منظر شو بچا خان د تنوی کلو په عمر وفات شو او جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو بل خبره ده چې بچا خان شل کلن چې په پښتونخوا کې د پښتنو د ټولنی سیاسي اقتصادي او تعلیمی سمون لپاره مبارزه پیل کړه بچا خان د ژوند د مبارزې په حق له زمونږ همکار احمد الله ارشیوال سره چې موږ ویل یو رپورټر دا رپورټ برابر کړی دی چې ساسي پام ورته راړم
خان عبدالغفار خان یا بچا خان په خپل 90 کال عمر کې شاوخوا ته ډېر ښکاله د بریتانوي هند او پاکستان زندانونو کې تیر کړیو بچا خان په پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ولسی مبارزه وکړه د پښتنو وضعیت په کاتو یو شمېر کسان د نوموړي پر تاګلارې نیوکه کوي خو څېړونکو وایي چې د بچا خان لپاره هغه وخت ولسی مبارزه یو ستراتیژیک انتخاب وو
بچا خان چې دغه نتیجې ته رسیدلی وو هغه دا کتل غوښتل چې آیا زمونږه ستراتیژي د خلکو ولا سم ادا کنه دا بلکې کتاب کې زما ژوند د جوړ جوړ کې لیکل دي چې ما په خپل ځل کې دا شی پیدا شوه وو چې زه سم وخت سره او ماجی سیکتورانو سره مکار کولو مې زړه کې سره لا چې زه باید افغانستان باچا تفاسو کما امیر حبیب الله خان ته لا امیر افغانستان ته چې په هند باندې حمله وکړي او چې حالات او واقعیت ته وکتل به په دې نتیجه ورسېد چې موږ سره قوت نشته دا موږ سره وسله نشته دا موږ سره ذهن نشته دا موږ سره فکر نشته دا
باور دا دی چې د پښتونخوا او د سیمې حالات ته په کتلو سره هغه محل یوازې ولسی مبارزه د مبارزې یو معقوله لار و
نو بچا خان ډېر پخوا په دې پوه شو چې پښتون چې دی یا د دې سیمې خلک چې دي یا غي
دی خوش ژوند دی هوسا ژوند دی یعنی پراتون کی پنړی کی ځان ته یو ځای پیدا کېدل دی پاره هغه یوازې نه لارا دی تشدد په ضد جګړه ده او هغه کغه
چې د باچا خان مبارزي پښتانه له ځانځانۍ راوویستل، سیاسي او قومي بیداری ورکړه او د پښتنو سره د دوی پر وسایلو د واک ترلاسه کولو کې مرسته وکړه.
بنیادی ګټو کې یو بله ګټه چې کوم راځي هغه دا ده چې د پښتون افغان ملت چې کوم د ډیورنډ کرښې نه د شرق غاړې ته اوسېږي هغلته د علم د پوهې د هنر د کار کسب د اقتصاد عمل ډیر زیات مخ کې بوتلو او دلته نسبتا د هغه وخت نه خلک زیات خوشاله جون کوي کوم چې خوشاله مطلب اقتصادي تور باندې خوشاله جون کوي اگر چې نیم واک سره اوسیږي اگر چې نیمه پیژنګلو سره اوسیږي اگر چې وحدت لا پوره ترلاسه شوی نه دی خو د هغې باوجود دغه د پوهې د تعلیم د علم د هنر د ټکنالوژي او دغه د سکلز او د کار او کسب اقتصاد دا په مخ کې لاړو.
خپل باچا خان په ټینګار سره ویلي چې ولسی مبارزه په اسلام کې ریښې لري، خو ځینې لیکوالان باچا خان د سرحدي ګاندي په نوم یادوي. څېړونکي دغه نوم ناسم بولي، وایي چې باچا خان له ګاندي څخه لا وړاندې مبارزه پیل کړې وه او مبارزه یې له اسلام او پښتني کلتور څخه سرچینه اخیستې.
هغه یو پښتون، یو په اسلام مین، په پښتو او پښتونولۍ باندې مین کس و. دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق، دے دے ټول دغه کتا سو ګورې نو دا غیر نږدې نه مطالعه کړی.
نور په هان په شلمه پیړۍ کې د پښتنو حالت د باچا خان د مبارزې اصلي محرک ګڼي.
چې باچا خان بابا چې دا کوم فکر خور کړی دی نو دا د چانه اغست نو بلکې یو تعلیم یافته زلمی او د خپل وخت اشنغر د سیمې د اوتمانزو کلی یو لوی خان چې خپل کار مې وکتو چې د مولیانو د لوی لوی خانانو لوی لوی نوابانو په ولکه کې ګیر پښتانه نن نسل کاله وړاندې او په دښمنو کې بخت پراته نو دغه وخت کې هغه د ټولو نه اول د پښتنو بچو دپاره د انجمنې اصلاح افاغ نه د لاندې چې کوم دینو آزادې اسلامي مدرسې جوړې کړې.
د باچا خان د مبارزې له پیل کېدو 112 کاله تیر شوي، ولسی مبارزین لا هم د پښتنو د ستونزو حل په ولسی مبارزه کې ګوري.
یو د سیول سماج هغه مزاحمت چې هغه کې د بشري حقوقو د پاره غږ پورته شي، هغه کې د نظام د پاره غږ پورته شي، هغه کې د اختیار او د واک د پاره غږ پورته شي او هغه کې د استقلال د پاره غږ پورته شي.
باچا خان د پښتنو د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، خونیز او ادبي سمون مبارزه وکړه. څېړونکو په دې باور دي چې د باچا خان مبارزې نه یوازې پښتنو ته ټولیزه پیژندګلوي ورکړه، بلکې دغه مبارزې د پښتنو د ژوند پر سیاسي، ټولنیز، علمي، ادبي او اقتصادي اړخونو اوږدمهاله مثبت اغیزې هم وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خوست کې د ولی محمد په نوم یو کس چې د څو اولادونو پلار دی، د ویلي دي چې د څو کلونو راهیسې د امریکا غږ خبرونې اورېدې. د امریکا غږ په خبرونو کې د پولیو د واکسینو د ګټو په هکله رپورټونه خبرېدل، خبرې کېدې، مرکې نشرېدې او وایي چې د دغو پروګرامونو اورېدو، د دې پیغامونو اورېدو د ته دا ذهنیت ورکړو او د یو هڅاوه چې خپل اولادونه واکسین کې، خصوصا د پولیو ضد واکسین نه باید د دې اولادونه پاتې نشي. او دی وایي چې دغه کار یې کړی دی تر اوسه پورې او هیڅ اولاد یې نه دی پریښی چې واکسین نشي، او وایي ګټه یې هم لیدلې ده. د پولیو په برخه کې رپورټونه ډیر راځي. دغه څو ورځې مخکې هم کمپین په افغانستان کې لا اوس هم دغه کمپین نه دی تکمیل شوی. افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې دغه مشکل یا دغه ستونزه پکې موجوده ده چې د پولیو پیښې پکې لیدل کېږي او ماشومان ګوزن وهي، خو هڅې روانې دي چې د پولیو دغه ویروس د افغانستان او پاکستان نه بلکل ورک شي چې تر څو دنیا کې محو شي. نو درنو ریدونکو، څنګه چې د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی، په دې ارتباط مرکې یو رپورټونه آینده خبرونو کې هم نشریږي. نو کاولادونه لري او غواړي چې اولادونه مو د پولیو په ویروس یا مرض گرفتار نشي، نو کوشش کوي چې کله اعلانونه کیږي چې د پولیو کمپین شروع کیږي خپل اولادونه واکسین کئ. ډیره مننه تاسو نه چې وایي چې د امریکا غا خبرونه اوري. تشکر کوم بدن د غلې لګروسته د امریکا غا غشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. لیلا ما حبیب زمي خور بل خبرونه لري موضوع به اعلان کی. تاسو ټول نه ډیر تشکر چې خپل نظر یا څرګندوي.